دا مشال ریډیو دینن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین بونیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال، قبایلی سیمو کې امنیت، پنجاب کې پوځي عملیات او دغه شانتي د افغانستان نزدې راپورونه لرو. خو اړومبې بوریوال کاکړ ته وردو چې د دې وخت خبرونه وو.
د مهم خبرونو سره ټکی، قومي نېشنل ګوند وایي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. عوام نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه وشوه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هر برخه کې عملیات کیږي.
جشن نکاتی جنډه جوړوه دی متفق چې اپریشن بار ځای کیږي، لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي، هلته نه به سپورټ کیږي. لہذا د ټول پاکستان په سطحه بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو په تازه پیښه کې د اومنشل ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وواژه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر وویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبې پایلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت دی د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن مشال ریډیو ته وویل دی وایي د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14 غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د افغانستان د جوزجان په اقچا او خانکا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 ټپي شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په سیمه کې نشته روان دي، خو وسلوال طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل دي، خو پولیسو دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خپره شوې دې ریپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پرونه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې ریپورت کې پر پاکستان له دې قبل هم نیوکه شوې چې خبریالان پکې زورول کېږي او حکومت پر غونډو او او تاګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. رپورت وایي په پاکستانی حکومت او پولیسو کې درغلۍ، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره امتیازي چلن لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چرشنبې په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه سوي دي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو بریدونو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل امریکا به له عراق سره مرستې جاري وساتی او د ملګرو ملتونو په مشرۍ به د شام د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. ولسمشر اوباما وویل په شام کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره دا مهمه ده چې داعش ته ماتې ورکړل شي. او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د ترکیې پر چارواکو غږ کړی دی چې د خبریالانو ساتنه وکړي. دا لږ وروسته ده چې سخت دریځي اسلامي دولت ډلې د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو خبریال په نښه کړ. د محمد ظاهر الشفقت په نامه د ټي وي د خبریال هغه مهال له نږدې وویشتل سو چې د شام پولې ته نږدې په یو کوڅه کې روان و. هغه د اپریل پر 12 نېټه په یو روغتون کې ساه ورکړه. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه د وژلو زمواري ومنله. دا په ترکی کې د دې ډلې لخوا وژل سوی څلورم شامی خبریال دی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو بي له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او یو کم 10 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اوریده. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د ملت پال او مینیشل ګون ستر سکتر میا افتخار حسین ویلی دی تر هغه ترهګری نه ختمیږي تر کومه چې په پنجاب کې د ترهګرو جالې نوی ورانې شوې.
دی متفق چې اپریشن بار ځای کیږي، لہذا نن دی په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي.
د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ او پرمختیا لپاره نړیوالې مرستې چرته خرچ شوي. د سوات قامی جرګې یو مشر وایي
زما په خیال کې یو ارب ډالر راغلی د سوات په نوم باندې، پای کې 1% هم سوات ته نه دی راغلی.
او د یوې نظر پوښتنې تر مخه په تیرو 2 کلونو کې په بلوچستان کې د تعلیم شرا نوره هم پرېوتې ده.
آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ساتھ بولے نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن دین بلوچستان از دا ہائیسٹ.
سیمی اونلائن ہم راپورن و تبصرے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. راز زم غړومبه موضوع ته د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرایمز بل په نوم د قانون یو مسوده منځوره کړې ده. د دې بل تر مخه به د خلکو پر ضد کاروایی کیږي چې د انټرنیټ د لارې داسې مواد خپروي چې کرکې او ترهګرۍ ته لار هواروي. د مدني ټولنو غړیو په دې بل خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال د سراج زهیر ناو.
د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی تر مخه په اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوشه رحمان د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 وړاندې کړو. کوم چې د ځینې غړو د مسترد کېدو باوجود پاس کړی شو. بلکې د الکترانیک په ذریعه د ترهګرۍ کولو او د ماشومانو د غلطو تصویرونو خورولو په شمول یوش جرمونه د سزا وړ وګرځول شو. په دې بل کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 میاشتې د بند او د 500 نه واخله تر د 500 کروڑ روپو پورې د جرمانې سزاګانې تجویز کړې شوې دي، او د 14 کاله عمره پورې ماشومان او انټلیجنس ادارې به له دې مستثنا وي. د بل تر لاندې به وفاقي حکومت د سایبر کرائم جرمونو متعلق مقدمو د پلټنو لپاره یو ځان له اداره جوړوي. په بل کې ویلې شوې دي څوک چې د معلوماتو نظام پورې په غیر قانوني توګه رسایي وکړي نو هغه ته به 3 میاشتې د بند او د 500 روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. دغه رنګ چا حساس انفراسټرکچر ته زیان ورسولو نو 15 کاله د بند او 500,000 روپۍ جرمانه کیږي با، او که چا د جرم وړ او کرکې خورولو تقریر وکړو نو د هغه لپاره به د 500 کروڑ روپو او 15 کاله د بند سزا وي. د سایبر ترهګرۍ په ذریعه اولس طبقه یا په کومه فرقه دباو اچولو، دړکه ورکول یا د یری ماحول پیدا کولو باندې به 14 کاله د قید او د 500 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. بل سیاتوي کچر یو تن غیر قانوني طریقه باندې موبایل سیم واغس او یا میموري چپ خرڅ کړو نو هغه ته به 3 کاله د بند او 15,000 روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. د ذکر د تیر کال د مئی په میاشت کې د پاکستان پیپلز پارټي ګوند د قومي اسمبلی غړي نفیسا شاه د دې بل پر ضد قرارداد وړاندې کړی و، او دوی د بشري حقونو پر ضد ګرځولی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سره ظهیر راپور راکو د اسلام آباد نه. او اوس راځو د خیبر پختونخوا سیاسي صورتحال ته. د عوامي نشتلګون ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون د پټول ملک د ترهګرو پر ضد عملیاتو شي. تیره ورځ په پیښور کې د عوامي نشتلګون د یو مشر جمشید علي د وژنې پر ضد یو احتجاجي لاریون ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو جالې له منځه نه وي تللې په هیواد کې د امنیت وضع نه شي ښه کېدی. تفصیل غلام غوث راکړي.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پذیر کېدلی. په پیښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کیږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
چې شل نکاتي جنډه جوړه وه، دوی متفق وو چې اپریشن بار ځای کیږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي او هغلته به خلک پناهګاه دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
داکم اوس د دې اوسنۍ حکومت دی د پی ټی یو والا لا د نواز شریف دی په مرکز کې، نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو دهشتګرد نوم هم نه اخلي، د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکنان وژل شوي دي چې شمېره یې د 800 نه زیاته ښودل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث راپور مورد اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په جنوبي پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي، داسې راپورونه راغلي دي چې په راجنپور کې د جرایم پیشه خلکو پر ضد هوایي بریدونه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د هوایي بریدونو عملیاتو به د جرایم پیشه خلکو پر ضد دغه عملیاتو اغیز بسوي. د ګل ایاز په راپور کې
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرایم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدې، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمی سټاف په حکم شوي ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوي. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اخیستو خلاف دی، او هغې په دې خوشحاله نه دي، خو وسې نشته. څنګه کله آرمی په پوره شو چې دا شی د ترخه غریب شته او دوی نه کول غواړي. دا نېشنل اکشن پلان کې دا شی وو، هر ځای کې دهشتګرد هغه خلاف به کاروایي کېږي، خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنګش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي، خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرایم پېښورو سره سره د ځینو وسلوالو ډلو غړي هم پټنځای نه لري.
په عمومي توګه ستاثر هم وي، په مجموعي توګه پوره همکاري موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطره وه، نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې جرایم پېښورو په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړه کړې وه، او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسعود په عمومي توګه په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل:
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم آهنګي وي. دوی به خپلو ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څرنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړي وو.
یا دی وی چې د مارچ په 8مه په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې وه، او د دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیر میاشت د یو نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسټمز قانون عملي کړ. د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي مرکزي حکومت دې د هغه نړیوال امداد حساب ورکړي چې د سوات په نومې ترلاسه کړی دی. تفصیلي په دغه راپور کې ورو د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستونو وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکخ مشر حاجي زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خوښه یو بلیون ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي:
زما په خیال چې یو ارب ډالر راغلی د سوات په نوم باندې، په کې 1% هم سوات ته نه دی راغلی. پر ریکارډ باندې ځکه چې بل وزر مسلمین نون خپل سینیټر هم د جمع د وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، یو ارب ډالر راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راځي. زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپوه حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کمی لوی منصوبې اعلان کړې وي، په هغه کې ډېرې خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی. که د سوات په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي، نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سوات کې د ضلعي انتظامیې د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجې دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا ده چې دلته د بیوروکریسی او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافی او تناو هم د صورتحال دی. هغې کې چې کوم انتظامیه د نو هغې لاس نه وړي فیصلې کولو ته. اینوئل ډیولپمنټ پروګرام بجټ دی هغه هم په مشکله چېرته 10-15% خرچ کېږي. او چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر این جی اوز دي نو هغې باندې خپل هم یو چیک دی. دریمه خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنټ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سمه او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم کې د سدی او سفریو پاټک ترمنځ لوی لار لډې وخت خراب پرته د سیمې د ګاډو ډرایوران غوښتنه کوي چې حکومت د زر ته زره د سړک په جوړولو لاس پورې کړي. د خراب سړک له کبله ولس د کوم ستونزو سره مخ دی د تاریخ اورغزی په راپور کې و.
ځایي ډرایورانو په خبره دغه لار تر 40 کیلومترو پورې ده چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه په خبر ته د سوالو گاڑی چلوي مشال لوډیو ته وایي
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی. کندې کپرې دی پوښولې ډیر وخت شه پوښولې حکومت سره غور په دې باندې نه کوي پوښ.
ایوب انګخ په نامه د فلین کوچ گاڑی یو بل ډرایور مشال لوډیو ته وایي دوی په دې لار باندې په خبر ته په 5 غنټو کې رسیږي خو چې جوړ شي نو بیا په 4 غنټو کې رسیږي.
پیرونه هولګه مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو ساغه تقریبا شپې ګمیاشتو ته راغلی دي. بل خبره دا دی ورګي سره ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابېږي ورګي پس موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا روډ جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه تنظیمي چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي نه یوازې دا چې په کوم ځایونو کې لاره خرابه ده هغه به بیا جوړول شي بلکې حکومت پر راتلونکي کې دغه سړک د غټول منصوبه هم لري.
لوکلی مونږ کم کنسرن ډپارټمنټ دغې ته مونږ ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا سو کتلې نو سنه سره کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنډ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټنشن سره کې الډی سروې شو دا.
په کورما کې د سولو ګاډي ډرایوران وای د سدې او سپریو پټک ترمن د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتک کې ډېر ستونزې لري. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 او 2015 دواړو کلونو کې په بلوچستان کې تعلیم شرح د مل د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه ده. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرح د ټیټوالي نور وجوهات څه دي په دغه اړه د فرخنده اسد راپور ورو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نور صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سي دي هغه کم دي. په دغه کې سي دي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی یو پاورټي دی. دا دوه انډیکیټرز ان ایف سي سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډه ورکوي او ونډه ټوټل کم ده. نو سي ټوټل ونډه کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته ګرد زیات فنډینګ سي دي او ایجوکیشن سیکټر ته کړی دي. آؤٹ آف سکول چلډرن چې تاسو ګوري نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دي، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دي، لیکن ایز اے پروپورشن as a percentage, then Balochistan is the highest.
The Balochistan de Itlaato Wazir Sardar Raza Mohammad Barizwai de dwi hukumat de talimi parmakhtag lapara po yoshmer parojo kar kawi khoda la mumkina nada che wa idara aw ya hukumat pa da suba ki da skuluna na da bahar mashmano karash mera bakhai aw ya de talimi shari pa ara pura malumat warkri
improvement agale di band kan jinna band skulan khwasi di kulal upgrade se di tare che de bachya ma enrollment jafto di aw koshish ma fa da pa yo campaign ban di civil society da khwas ham community da khwas ham da parents da khwas ham da teachers da khwas ham da departments da khwas ham koshish da so di activist che so political activist da aw da khwas ham da qadi ban di takriban da da pari pa khusus da pushta family da pari di zul da har da chi pa har ko ki pa har khali ki campaign shuru kare
په دغه سروې کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شری او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وایي په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرح ټیټه ده.
د کوم چې د ښار علاقې د پاغه کې دونه مشکلات دوی ته نشته. دونه چې دوی مطلب کدی وغواړي تعلیم کول دي پر مکول تم پلیس دي کالجز تم پلیس دي یونیورسټیز تم پلیس دي. کوم چې د ښار دور افتا ده کوم چې کلي د علاقې د پاغه علاقو کې لږ مسله ده دغه راځي. هغه بیرته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې داسې نه خوښېږي چې دوی نجونې د باندې ولاړې مکتب ته ولاړې یا مطلب دارنګه دغه دوی به دا نه خوښېږي. لیکن که رکاوټ دغه هغه په دغه
د پی بی ایس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شرې خلکو ته د بجلی سهولت او په نورو اسانتیاو کې هم تر ټولو وروسته ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون پرون د مشال لیډو افغانستان کې ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم د ډېر جنجال وړ نه دي. نور حال د فرشتہ جلال زی پر راپور کې
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلی اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلی اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچخون ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازې په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی خواهشات مخالفین
دی وایی نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي که چیرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملي کړل او ویې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دوی د تور لیست نه باسي.
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نویمې لسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د د افغانستان د سولې عالی شورا وای د شذو او نارینه افغانانو ټولنی سقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوي هغه اساسي ټکی دي چې حکومت سره کر شورته ایستلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړی ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پختونخوا کی دا غرمی دولستی میں بجی کی دون کی دی دا بریوال کا کرنا با دی وقت مهم خبرونا ورو دا خبرونا روز تورتا دا قامی او نریوال مدبواتونا مهم برخبران دیکو.
اومنشل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل چې په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوټکون د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبره شوی دې رپورټ کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پر نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دفاعي حالت کې راوسته دي. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه شوي دي.
مهم خبرونه واورید اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې سره ظهیر پاکستانی مطبوعات کتری دي د غینا مهم ټکی وړاندې کړي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼ خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي د پانامالیکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معامله کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. له کومې چې ښکاري په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معامله کې نیغ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دي. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان ککړ دي نو د هغوی ټولو نه دې پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول پکار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو پکار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه نرسی. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او د لړکی د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له کبله به یو طرف ته د پاکستان نورو سیمې ترقی وکړي نو بل پلو به تر بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سامان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او له دې به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینې قوتونه په پاکستان کې دا ټول هر څه نه غواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپل کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبر ایجنس په خپل راپور کې لیکلي دي نړیوال مالی فنډ د پاکستان د حکومت لخوا د پی ای نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلي ښودلې خو وایي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یاد اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکلي دي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي خو سږ کال په مختلف انداز کې د دغه کاروایانو آغاز کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا را د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د اووه شپېته نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 5 اربع ډالر زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پوښتنې یې راپورته کړي دي او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم شتون لري خو یاد ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړه کمه شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویان ډېرې زیانمنونکې وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان دواخان مینپال د خولې کې چې افغان حکومت سولې ته تیار دی خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکلي دي کیسه هم په عراق او شام کې د امریکایي هوایی پوځي کمپاین کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې په زرګونو جنگلي وجل شوي خو د دغه ډلې مالي سرچینې ختمې شوې نه دي. د مقالې نورې برخې له ګل آیا زورو.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورسمانې ته ویلي چې عراقي او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 30% علاقه نیولې ده خو د ورسمانې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سږ کال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شنونکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړۍ کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایي ضروري ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي که څه هم په فوجي توګه ترهګرې ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نښکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په ښارونو کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله مسله به زر حل نشي. ورځپاڼه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه ښارونو کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړي دي خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
دا
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ
وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکلي دي یو سوسیو څېړنیز ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یو سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. شاهین د دغه سروې په اړه باندې نور معلومات په دغه راپور کې. وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکلي دي چې تر اوسه لږ تر لږه 800 برتانوي مسلمانان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي دي او 600 نور هغه وخت ونیول شو چې کله د دغه وسلوالې ډلې سره د ملګري کېدو په هڅه کې وو. د ورځپاڼې په وینا اوس یو څېړنیزې ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دې نظر پوښتنې یا سروې تر مخه په برتانیا کې میش 1.5% مسلمانان د یو نه د ډیرو ودونو په حق کې دي. 52% وایي چې هم جنس پرستی دی یو غیر قانوني کار وګرځول شي. 23% د دې خبرې مرسته کوي چې د برتانیې په ځینو برخو کې دی د برتانیې د قانون په ځای شرعي قانون عملی شي. د مسلمانانو دریمه برخه دا باور لري چې په برتانیه کې یهودیان ډیر واک لري. 5% د اسلامي ریاست د قائمولو مرسته کوي او 4% د ترهګرو د فکر سره خواخوږي لري. د مسلمانانو ځینې سازمانونه د دې نتایجو سره متفق نه دي. دوی وایي دا نظر پوښتنې په هغه سیمو کې شوي دي چېرته چې د آبادۍ 40% مسلمانان دي او ډېرې غریبې سیمې دي. دوی تور لګوي چې دا پوښتنې د هغه خلکو نه شوي دي چې د برتانیا په ټولنه لاسم نه دي ورګډ شوي. د ورځپاڼې په وینا بیا هم د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې په برتانیه کې د مسلمانانو یو لویه برخه په جسمانی او نظریاتي توګه د نور ټولنې نه جلا ده او غواړي چې هم دغه شان ژوند تیر کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شي.
د خبر ایجنسی د باړې تحصیل مشران وایي چې له باړې نه بې کوره شوي ډېر خلک اوس هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي، بل چې حکومت سره د مالي مرستو کومه ژمنه کړې وه هغه ژمنه یې نه ده پوره کړې. په دغه اړه باندې تېره ورځ په پېښور کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر مخې ته یو جرګه هم شوې ده. زموږ همکار زلان یوسفزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د خیبری جنسه باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو کې بیرته آباد شوي دي، خو په حقیقت کې اوس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپلو سیمو کورونو ته نشي ورتلی.
دوی اعلان کړو چې ټول ایریا کلیئر دي او تاسو وی آر ایف کټ کوي، نو خلک ټول واپس ولېږل او هلته 22 ایریا دي چې پاغې کې لکه اوس هم اپریشن شروع دی او خلک په انتظار ناست دي. دی کال برابر شو چې خپلو علاقو ته لاړ نه. هغوی اعلان کړی چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې دپاره 4,00,000 روپۍ به مونږ ورکوو. تر اوسه پورې نه هغه سروې مکمله شوه او نه چاته پیسې میلاو شوې.
د قمبرخیل یو سپینګیری لال بادشاه وایي چې حکومت ورته خپلې سیمې ته د واپسې ویلي دي او راشن یې پرې هم د 1300 میاشتو راهیسې بند کړی دی، خو په کلي کې یوه هم د اوسېدو کوټه روغه نه ده پاتې.
په کلي کې صرف یو جومات پرې ایښې دی، لوی څه نه ده پاتې. او اپریشن کې مکمل روان دی، خو د اپریشن نه خو یې زه بالکل خار نه کوم ورځم. خو حکومت ویلی چې 4,00,000 روپۍ ورکوم، موږ له خو مو چې 4,00,000 هغه به پېجوړ کړو. هغه اوسه پر یوه ټیډي نورمل یوه او ساته 9 میاشتې وشوې. هغه راشن یې بند کړه. دلته کې هم په بله حالات یو او تیرال هم نشو تللی. اوس په دغه منځ کې ګیر شوي نو
د تیرا ملک دین خیلو دوران شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا اعلان شوی د لارې د خرچې پیسې ورته لا نه دي ورکړې شوي او دا چې خپل نړېدلې کور یې هم په خپلو پیسو آباد کړی دی.
کور مې ورانو، بالکل ورانو. خیمه مو لګوله چې کومه جز لره کړې وه.
او ملک اول ایغه نه کور مرمت کول غسنګ اجیس ته ولو کنه مزه خو جوړ ده نو مو چې دونیم کله من انتظار وکړو بیا لاړو نه وتلو اپاغه یو کتل چې ودا صحیح ده هغه جوړ شوی پی سی ملاو بشي اول سره 4 لک وی اوس 4 کړي ا 4 وز نشته نو بیا پټو کې مهمه لګولې خمن دا کور مرمت کول وړي پی سی نشته
د جرګې دوران د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
ل کلونو راهیسې روانې بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د افغانستان سمسم باغچا یا سیسم گارډن کې نوی کردار زری متعارف شوی چې په افغان ټولنه کې بعد جنکو په تعلیم په اوپده غاړه د پوهې شعور پیدا کولو لپاره په یو شمیر پروګرامونو کې برخه اخلي. زری یوه ګوډاګۍ ده او په نیویارک کې جوړه شوې ده چې اوس به د سمسم کورنۍ په افغان څنګه کې کار کوي. د زری په اړه نور تفصیل فرخنده اسد راک.
د افغانستان سمسم باغچا یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوی ده. زری با په افغانستان کې د ماشومان نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام بخوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتینګڼي دی، پوزه یې نارنجي ده او رنګین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړې ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیپس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي. هغه به د مختلفو خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار، د دوی په با اختیار کولو، د ماشومانو نجونو د تعلیم په اهمیت، جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت په هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی. د دغه کردار په اړه سیما وایي
زیاتر پروګرامونه خو آموزشي دي، یعنی آموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته نیاد کړي چې ټول ماشومان د زری فرهنګ وکړي، یو بل سره مرسته وکړي، همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپل حل کړي،
سیما زیاتوی. د زری د راتګ سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوي رنګونه راغلي. هغه د دغه پروګرامونو په 15 برخه کې یو نوی او مهم کاریکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وایي د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو، ځکه چې باید داسې یو جنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو، د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي زری با په ټولنه کې د پوهې خورولو په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی د هر لحاظ څخه، یعنی لباس، رخصان، هر څه، یعنی افغانی دی، ښکاري چې دا یو افغانۍ نجلۍ ده. خو هغه به مثلا که تاسو کتلي وي په فیسبوک کې د اشرف غني خلکو سره یعنی تصویر ویستی او همدغسې کولی شي نورو غټو خلکو سره، یعنی وکیلانو سره، استادانو سره، نو ماشومانو سره، یعنی هر
چا سره بزی او یو مصاحبه. د لیپس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو نجونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سمسم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوغاړي بهشک چوپه
ډېره سخت
روانی تیره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي چې په دې نږدې ورځو کې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. حکومت هڅه کوي چې هغه خلکو سره مرسته وکړي د چا کورونو ته چې زیان رسېدلی دی. په دغه اړه باندې شبیر جان نور معلومات راکړي.
دا پی ڈی ایم یا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای اداره ویان عبداللطیف مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې روانه میاشت اپریل او تیرې میاشت مارچ کې د صوبې بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله یو سل اته څلوېښت کسان وژل شوي او یو سل اووه دېرش ژوبل شوي دي. او دې نه علاوه د زرو نه سوا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی.
په مارچ کې 174 کورونو ته زیان رسېدلی او په اپریل میاشت کې دغه فیګر 949 ته رسېدلی چې کوم ډېر فیملیز ته چې کوم دغې لوایکین دي هغوی ته هو چې کوم پالیسۍ مطابق 3-3 لاکھ روپۍ ورنه دغه چې کوم 148 کسان دې دو میاشتو کې وفات شوي نو دې ته کمپنسیشن ملاوېدل شروع شوي چې کونه ورکوي. موږ چې سره سره زخمیانو ته هم پالیسۍ مطابق 1 لاکھ روپۍ ورکړي کی چې کوم کورونو ته مکمل طور باندې زیان رسېدلی نه هغې ته 1 لاکھ روپۍ دي او چې کوم ته جزوي طور نقصان رسېدلی نه هغې ته 500 زره چې کوم دا ټول فارمیلټیز پوره شي نور ورکړي کی.
بلخوا د موسمیات محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د بارانونو دغه لړۍ ودرېدلې ده، خو ولې راتلونکي اتوار نه بیا د بارانونو امکان دی؟
تاریخ ته اتوار او تیر ته بیا چانس جوړېږي چې لږ ډېر باران خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې وشي. ښه لارې خو یې باران اوس چې نننې کوم د هغې نه لسېستې اخو داسې نه ښکاري چې شورانې به وکړي یا بس داسې نقصان وکړي.
دا پی ڈی ایم ویان ویل چې اغیزمن خلکو ته د متعلقه ضلعي انتظامیو لخوا د معلوماتو را رسېدو وروسته به ړنګ شوي کورونو مالکانو ته د حکومت لخوا مالی مرستې ورکول شي. دا یادونه وړ ده چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د اتوار په ورځ راغلي زلزلې هم د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 15 کسان وژلي او تر څلوېښتو نور ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
له موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دن کو د قبایلی سیمې ډومیل د یو شاعر میر دول خان فقیر په اړه باندې اورو چې سره د دې په دغه سیمه کې جنگ جګړه او تشدد دوام لري. دغه شاعر د خپل فن او هنر په وسیله د امن او مینې خبرې کوي. زموږ همکار سلام مسعود سره خبرې کړې دي، دغه راپور اورو.
میر داول خان چکل مینو میں فقیر دائی دے بنو تحصیل ڈومیل دے ملک علی اسے دن کائی پا پشتو چھ خوندوار شیرونا لکی ویائی او دے پشتو جب دے خدمت دے پارا دے ہر چانا مخش مخشوی دے مشال ریجو پا زنگڑی مرکاکش میں چھ دے فقیر نا دے اغوی دے عمر پشتنا وکڑا زواب یہ پا دا رنگ وا
عمر میں جی دو کم شپتا کولا
کتابونا دے چاپ دی اوکانا
کتو میں جی یو زیر اعتباد تای گلمخی
نوم یې دی او رومانوي خیالات یې پکې په پریس کې چاپ کیږي داسې میاشتې بعد وروشي
د خپل شاعرۍ نورې مسودې د هم تیار کړې دي
پنځه مسودې نورې هم تیارې دي چې واس مې برابر شي انشاءالله رحمان په زر نظر به چاپ کوم
په دغه سیمه کښې پښتو ادب څه رنګ دی
پښتو ادب په دا سیمه کښې ډېر ښه دی ځکه چې موږ سره خټکې لکې ادیبون شاعرون دغه هم ګډین کړو ټولنه ارسي
ټولنه شته دی او د ټولنې نوم څه دی
ټولنه شته وزیر ادبي جرګه د یوه تل وزیر ټولنه د مشخپل کلي کښې لتمبر ادبي ټولنه کرکولې نریپانوس ادبي ټولنه تخت نصرتي ادبي ټولنه دغه موږ ټول خپل تعاون سره کې رابطه مو وي دی مشرون موږ مشرون دا تګ روتګ وي سره هلې ځلې مو یو دي
دغه ټولنه چېرته مشاعرې یا نورې ادبي غونډې هم کوي
ډېرې زیاتې ادبي غونډې کوي مشاعرې کوي ادبي ټولنو سره ګډون یو ځای مشاعرې دا دوی په خپله کې یو بل سره دا تعلق ساتي
په موجوده کړکېجنو حالاتو کښې پښتون شاعرون ادیبون ته به څه پیغام ورکوئ
موجوده خو چې کوم حالات دي جي ځکه چې موږ د رومانوي شاعرۍ نواتي ځکه چې خپل چاپېرچل حالات مو ډېر ګډوډ دي او هر شاعر هر ادیب ته په چار دو چې دغه کړکېجن حالات متعلق دی خبره وکړو او دغه دنیا ته وښیي چې موږ سره څه کېږي څه ورباندې تېرېږي خصوصا خپله شاعري چې دو هر ادیب هر شاعر ته په شمر ځو چې هغه د امن زیره هر چا ته ویر کړو د امن کوشش وکړو چې امن جوړ شي جنګ نه خلوص شي
د مشال رېډیو اورېدونکو ته به د خپل قلم کومه نمونه پېش کوئ
څو شعرونه تاسو په خدمت کښې پېش کول غواړو خاص کر د مشال رېډیو ځکه چې میږې ډېر اور وي او ډېر اروېدونکي یې شته دي چې یا د لیونو سره زه ښه یمه یا خو مې که مړ خدایه چې نه یمه ما د لیونۍ ملنګ څوک نه بولي زه په ځان پوهېږم چې پسه یمه کله مې چې پنډ غم په سر وویني نه د چا ماما نه د چا تره یمه ما وې چې فقیره ګنهنګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یمه ډېره مننه ډېر تشکر
راپور مورده اورېدونکو همدغې سره زموږ د مشال رېډیو د سحر خپرونې پای ته رسي راتلونکو خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري د سحر د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازت ورکې هر چېرته چې خاد آباد او بریالي اوسي
خیالنو تا سنگارا ولی سنگارا ولی